افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې ورسته د شپې تر نا وخت پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ د توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډېری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره یې اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه، خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل. په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ افغانستان د 100 منډو او 6 وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې جنوبي افریقا ته د 6 وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران په لوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل امپرونی بریت ورسره له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان وژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دادی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړی وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 90 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان پر روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زیلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ د څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له ده د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورستله دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشره په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې دفتر مرستیال لزیانګالو افغانانو سره د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیزه پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي. خغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لری پرتو ګڼمیشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته په کتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
The dawamdar mulatar ahamiyat padi kire che par tolano takya kavi aw enitaf ramasta kavi tolano tawzi to da huquqi artchawi malumi kri aw da khabar malumawi che da di artchaw da rasawul la para kom program aw hallari pakardi aw da tatbiq la para bia waziyat papam sara khalku aw charwako ta wandawar kavi.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دولسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي او وروسته یې بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځ ولاړل، تل خلکو تمرستي رسولې دي. خو ډیرای وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویل چې ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو خغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخې چې په لومړي قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې بچي د خلکو ته د کار بوختیا زمينه مساعده شي او دغه طریقه خلک دایت خوون شي. خو په دوی مرحله کې بیا هم باید په د باندې اکتفا ونشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنای پروژو باندې په مصرف ورسیږي، تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظ بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمينه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو ارمن نشي.
د وګي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروان کال کې 3.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. خو میرمن اوتنبایو وضعیت کړ چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان وای کته هم افغانستان اوس نسبی امن دی، خو دوی بیا هم روان وضعیت اندېښمن دي. د دوی په خبره سولې یوازې د سر د امن په معنا نه ده، بلکې باید د حقيقي سولې لمخې د یو هیواد وګړي له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه ځان امن وبولي او ټول اساسي حقونه یې خوندي وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
جنگ د زهر بوې ده هر ساد مرگ پیارا دان سوللک ناوی سوللک ناوی سوللک ناوی دڑم بیش پی موات.
یار محمد پردیس چې اوس افغانستان د باندې په فرانسې کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، وای کلونه کیږي چې سوله په خپل شیرونو او زمزمو کې ستای، خولای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې او ځای او خژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله بیا د اشیر سندره شي یا زمزمه شي نو د اغیز یو په سوچند کېږي. نو ځکه خو موږ په خپل ډیرو شیرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک را بللی دي. خو بده پخته چې یو باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بلاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته رسېدلې خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي. له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، هوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشاک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلې. خو واقعي او بایزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرام وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی. خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پانتونی او ماسله چې وصل زده کړو به برخې د وای په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوای لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وي، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کارې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت داوي کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت نا وخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غاک هم بندیز پکې لګیدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه کړکه اوسي چې دومره بدایم یا دومره حق نه لرم چې تاسو ما په غاک بندیز دې بعد بیرون خبرې ونه کوم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي.
یو بل